په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د پښتو ماښامنۍ خبري مجله زه فریبا ظاهر زماده نورو همکارانو په ملتیا درته وړاندې کوم. له هلمند تر کابل د سولې ولسی کاروان وایي طالبانو د یو ځانګړي پیغام له لارې د اوربند او سولې په تړاو د دوی غوښتنې رد کړې دي. دا او نور خبری راپورونه په همدې مجله کې درته لرو، خو خبرونه اجملان په خبرونو پیلوي.
دا افغانستان جمهور ریاست حرمین شریفین د امامانو د څرګندونو هرکلی کړی. دوی په افغانستان کې د سولې او د افغانانو ترمنځ د یووالي غوښتنه کړې. د میدان وردګ ولایت چارواکو هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندي وسلوالو طالبانو په جلریز ولسوالۍ کې لسګونه افغان سرتېري برمته کړي دي، او د کندهار چارواکي وایي 22 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان جمهور ریاست د افغان سولې او جګړې په اړه د حرمین شریفین د امامانو د څرګندونو هرکلی کړی. د جمهور ریاست د ویان رسیال شاه حسین مرتضوی وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ټولو اسلامي مراجعو واحد دریس مهم او ارزښتناک دی. ښاغلي مرتضوی ویل هغه لوري چې په افغانستان کې د جګړې پر دوام ټینګار کوي، د افغانستان او نړۍ د دیني عالمانو وروستیو فتواګانو چې د دې جګړې پر نارواوالي په کې ټینګار کړی کوم ځواب نه لري، نو خدای چې له جګړې لاس واخلي. دا میدان وردګ ولایت چارواکو هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندي وسلوالو طالبانو په جلریز ولسوالۍ کې لسګونه افغان سرتېري برمته کړي. د میدان وردګو د والي ویاند عبدالرحمن منګل یو سات مخکې ازادي رډیو ته ویل چې په جلریز کې طالب وسلوالو نه د امنیتي ځواکونو کومه پوستنی ولې او کوم سرتېری د دوی لاسته ورغلي. تر دې مخکې د ولایتي شورا د چارواکو له خولې ځینې رسنیو رپورټونه ورکړي وو چې په جلریز کې د امنیتي ځواکونو څو پوستې طالبانو نیولې او یو شمېر سرتېري برمته کړي. بلخوا لوګر کې وسلوالو یو څارنوال په ډزو وشلې. د لوګر امنیه قمندان سمنوال محمد ابدالي ازادي رډیو ته وویل چې نن د سهار د 10 بجو په شاوخوا کې وسلوالو مخالفانو یوې درې کسي زیړلې. د یو څارنوال موټر ته کمین نه ولایو چې د وسلوالو په برید کې څارنوال وشل شوی او یو بل کس ټپي شوی. نوموړي هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې د دې برید هدف د پکتیا د والی شمیم کټوازی د موټرو کاروانو. تر دې مخکې د جرمني خبري اژانس پکتیا د والی د یو نږدې کس له خولې رپورټ ورکړی و چې د شمیم کټوازی د موټرو په کاروان لوګر کې برید شوی چې نوموړي ترې روغ وتلې. د غزنی د ولایت سیمه شارباکی وای د دې ولایت په مرکز او شمیر ولسوالیو کې د نخته پر مهال یو افغان سرتیری او یو ولس وسلوال طالبان وژل شوی او درې افغان سرتیری او څلور وسلوال طالبان ټپیان شوی دي. اخوا دا کندهار چارواکی وای چې 22 وسلوالو ته په دې ولایت کې مرګ ژوبلا وخت ده. په جنوب کې د ملي اردو د 215م اتل قلی اردو لوکمندانې په خبري شوې خبر باندې راغلی چې د وسلوال ته د کندهار د خاکریز ولسوالۍ د شاغونډي په سیمه کې د ملي اردو ځواکونو په دفاعي خبرګون کې مرګ ژوبلا وخت ده. په یو بل رپورت کې ویل شوی چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې وی بمی چاودنې څلورو کسانو ته مرګ ژوبلا اړولې. پیښنن 2 بجې د سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې وشوه. د کندهار د والي د ویان داود احمدي په وینا یو چسپکی مایند یو شخصي کس په موټر کې ځای پر ځای شوی و چې د موټر وینځلو پر مهال چاودنه کړي او د موټر وینځلو د ځای یو کاریګر وژل او څو نور ټپیان کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو روسیې ته خبرداري ورکړه چې خپل متحد سوریایي ځواکونه د سوریې په جنوب لویدیز کې په غسیمه کې لبریدون راوګرځوي چې تیر کال د خوندې سیمې په توګه پیژندل شوی و. د خبرداري ورسلاغ ورکول کېږي چې په دې سیمه کې د یاغانو خلاف د سوریې د حکومتي ځواکونو د بریدونو د زیاتېدو رپورټونه خبره شول. د جګړې څارونکو او د یاغانو ځینې سرچینې وایي چې د جون پر 22مه نیټه د سوریې حکومتي ځواکونه په خوندې سیمه کې د مخالف فرهداپو بریلي بمونه غورځول او دوی د بریدون د امریکا د هغه پر لپسې خبرداري سربېره چې په سیمه کې د اوربند مالکی دو غوښتنه کړې. دا اوربند واشنگټن او مسکو په توافق شوی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نه کېلې وای د سوریې پاوس پر لپسې په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمول توافق سرغړا وای کړې او د دوی بمباری له دې خوندي سیمه څخه د ثریولسو زرو زیات ملکیان تختتال کړي. نو موري ویلي چې د سوریې ځواکونه باید سمدستي په جنول بيدس کې اوربند مراد کړي او پر روسیې ټینګار کړي چې په دې برخه کې خپل رول ولوبوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو حکم لاسلیک کړی دی چې د یو بل کال لپاره پر شمالي کوریا بندیزونه تمدیدوي. دا د تمدید علت د شمالي کوریا د اټومي وسلو د غیر عادي ګواښ مخنیوي بلل شوی. ولسمشر ټرمپ د جون په درویشتمه نیټه هغه بندیزونه غځولي چې په اصل کې په 2008 کال کې پر شمالي کوریا لګول شوی وو. نوموړی دا اقدام یوازې څو ورځې وروسته لاغ کوي چې پر خپل ټویټر یې ولیکل نور د شمالي کوریا لخوا اټومي ګواښ وجود نه لري. ولسمشر ټرمپ د جون په 12 نیټه په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تاریخي کتنه وکړه چې هدف یې د کوریا په ټاپو وزمکې د ترنګلتیا راکمولو. له دې سرمشریزي وروسته ولسمشر ټرمپ ویلي وو پر شمالي کوریا به بندیزونو ته تر هغې دوام ورکړي څو چې په دې هیواد کې د اټومي بیوسلي کېدو په برخه کې د پام وړ پرمختګ نه وي شوی. او په ایران کې د بشري حقوقو یو نامتو فعال چې د جون په 14 نیټه نیول شوی و د ضمانت لورکولو یې ډاډه کړې. په دې اړه نن ایراني رسنیو ریپورټونه ورکړل. د بشري حقوقو مدافع وکیل نسرین ستوده خاون رضا خندان د اسنا خبري جان سویل چې میرمنې د هغه 6.5 میلیارډ ریالو چې 150,000 امریکایي ډالر کېږي ضمانت ورکول رد کړي چې محکمه ټاکلې وو. ستوده د ایران د حکومتي سیستم خلاف په توطیه جوړولو او تبلیغاتو تورنه ده. نوموړي د هغه خزو دفاع کوله چې د سرپټولو خلاف د اعتراض لکبل پرې محکمو کې قضیه ثبت شوی. خندان د اسنا خبري اژانس ویلي چې میرمنې باور لري پرې لګیدلې تورونه بی بنیاد دي نو ځکه خو د ضمانت ورکول پر ځای کار نه بولي. دا خبرونه
ملازه د ریډیو اوریدل. له هلمند تر کابل د سولې ولسی کاروان وای طالبانو د یو ځنګړي پیغام لاري د اوربند او سولې په تړاو د غوښتنې رد کړې دي. دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست
یعنی په ټولیز توګه وایم د دوی هغه زړې خبرې دي. د دوی په خبرو کې نوې خبره نشته. دا چې دوی ولس پر مخ وهل او دا چې دوی د ولس کلی فکر نه پنځه لومړی ځل دي.
په همدې حال کې په یو ورته اقدام سره د سولې چاپیریال رامنځته کولو په هدف د لوی پکتیا د سولې ژغ په نامه یو ولسی خوځښت نن په ګردیز کې د موجودیت اعلان وکړ. د پکتیا یو قومي مشر په دې اړه وایي
روان جنگ پردی جنگ ده په موږ مسلط شوی ده. د دې څخه د خلاصون لپاره یو به طرفه دوامداره هڅه کوو. دا هڅه به د پکتیا څخه شروع کوو لوی پکتیا ته تر څو افغان شمول شي.
د میدان وردګ د والی ویان هغه راپورونه ردوي چې ګواکې په جلریز ولسوالۍ کې اتیا امنیتي سرتیري اسیر شوي او 400 پوستو سقوط کړی دی. نور راپورونه هم لرو. د مجله مو تر شپږ نیمو بجو د راسره اوسئ. د سولې ولسی کاروان وایي طالبانو د یو ځانګړي پیغام لاري د اوربند او سولې په تړاو د دوی او خلکو غوښتنې رد کړې دي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل د ولس د غوښتنو پر مخ درون گزار و خو په خبره دوی به سولې ته رسیدو لپاره خپلې هڅې ونه دروي. یوسف خان زدران په دې اړه تفصیل راکوي.
د سولې لپاره د ولسی حرکت غړي وای چې لدرې ورځنی ضرب الاجل په پر کېدو سره وسلوالو طالبانو د سولې او اوربند په تړاو د ولس غوښتنې رد کړې دي. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولس د غوښتنو او د حکومت لخوا د دوی د وړاندیزونو تر منل کېدو وروسته له وسلوالو طالبانو هم دا هیله کېده چې خپل دریځ به نرم کړي. خدای وایي طالبانو دوی ته پاستول شوی خصوصي پیغام کې په خپل پخواني دریځ چې هغه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل دي ټینګار کړی دی.
ولست طالبان درې ورځې وخت ورکړی و چې هغوی د افغان حکومت د اوربند جواب ورکړي او همداسې د اوربند پریکړه وکړي لکه څنګه چې افغان حکومت کړی ده. له بده مرغه درې ورځې وروسته مو له هغوی څخه په خصوصي توګه پیغام ترلاسه کړ. هغه پیغام هم منفي پیغام دی. یعنې په ټولیزه توګه که وایم د دوی هغه زړې خبرې دي. د دوی په خبرو کې نوې خبره نشته. دا چې دوی ولس پر مخ وهل او دا چې دوی د ولس کلی فکر کړی دا فکر نه کوم چې لومړی ځل دی. په وار وار ولسونو له دوی څخه پوښتنه کړې وه.
ښاغلی وطن دوست وایي د طالبانو دریځ که هم خواشینې کړي خو د سولې لپاره ولسی حرکت به خپلې هڅې جاري وساتي. دوی وایي دواړو خواوو ته جګړه استخباراتي شوې نو ځکه سبا د پاکستان، ایران، امریکا، روسیې سفارتونو او د ملګرو ملتونو د دفتر پر وړاندې په دې هدف د تعسون خیمې دروي چې په افغانستان کې له لاسوهنو لاس واخلي. وسلوالو طالبان طالبانو د سولې د ولسی حرکت د غوښتنو او ضرب الاجل د پوره کېدو په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د سولې ولسی کاروانونه وړاندې له هلمند کابل ته د سولې له پیغام سره پلی راغی او اوس یې په کابل کې شمیر په ډیرېدو دی. له دې سره له پېښور نه د افغان کډوالو یوه ډله د سولې له شعارونو سره کابل ته را روانه ده چې دا مهال له لغمانه تیریږي. د دغو حرکتونو تر څنګ په پکتیکا، لښکرګاه، کندهار او ځینو نورو ولایتونو کې هم خلکو د غونډو او جرګو له لارې د سولې لپاره هڅې ګړندۍ کړي دي. د سیاسي چارو څېړونکی شهزاده مسعود د سولې لپاره وروستي حرکتونه او هڅې بېساري بولي، وایي چې دا باید لا ملي او پراخې شي. د یوې کال بیا بیا ټینګار سره هم په جګړه کې ښکېل هر یو اړخ د ولس، جرګو او خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب ونه ویي، له زوال سره به مخ شي.
اوس په کار دا ده چې دولت او د دولت مخالفین د افغانستان ملت موقع ورکړي او دواړه خواوې باید د افغانستان د ملت ارادې باید احترام وکړي. نور چې څوک په جنګ باندې تاکید کوي او جنګ د حل لاره بولي، هغه به خامخا بیا د ملت په منځ کې په انزوا کې راځي. د بین الافغاني خبرو دپاره د لاره هواره کړي، خپلې مشروع غوښتنې چې دي هغه د ملت سره شریک او بالاخره ملت به چې تصمیم بنیسي.
د سولې د ولسی حرکت او خلکو غوښتنو ته د نه ویلو سره سره د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له وسله والو طالبانو لخوا د سولې د رسمي خبرو اترو د پیل لپاره ځینې نښې نښانې لیدل کیږي.
دوستانو اوریدل چې وسله والو طالبانو د هلمند د سولې کاروان ته رد ځواب ورکړی، خو په همدې حال کې د پکتیا ولسونو سره راپورته کړ. د دولت او وسله والو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره د سوله ییز چاپیریال رامنځته کولو په هدف د لوی پکتیا په کچه د لوی پکتیا د سولې ژغ په نامه یو ولسي خوځښت نن په ګردیز کې موجودیت اعلان کړ. د یاد خوځښت یا حرکت اهداف په څلورو مادو کې بیان شوي چې تفصیل به یې له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال اصیل ځاځي په راپورټ کې واورو. خو دغه راپور د یو قومی مشر لخوا د همدې موادو په بیانولو پیلېږي.
روان جنگ پردای جنگ ده، په موږ مسلط شوی ده. د دې څخه د خلاصون لپاره یوه بې طرفه دوامداره هڅه کوو. دا هڅه به د پکتیا څخه شروع کوو، لوی پکتیا ته تر څو افغان شمول شي. دویم، د جنگ د دواړو خواوو څخه اوربند غواړو تر څو سولې ته لاره هواره شي. دریم، د اوربند په جریان کې مذاکرات غواړو. څلورم، مذاکرات د اسلامي ارشاداتو، ملی او انساني ارزښتونو په چوکاټ کې غواړو. او په ټولو د ولایتونو په ولسونو غږ کوو چې زموږ سره دا هڅه او غږ
دا په پکتیا کې د ګڼ شمېر قومي مشرانو او استازو د اته ورځني بحث په لړ کې نیول شوی ګډ تصمیم او پریکړه وه چې په څلورو مادو کې راټول او د پلي کولو لپاره د پکتیا ګڼو قومي مشرانو کلک هوډ څرګند کړ. د لوی پکتیا د سولې غږ خوځښت مسؤلینو په خبره چې په دې خوځښت کې د پکتیا ولایت په 13 ولسوالیو کې د میشت قومونو مشران او استازي ګډون لري او د رامنځته کولو لپاره یې هڅې له هغه وخته راپیل شوي چې وسله والو طالبانو د درې ورځني اوربند وروسته یو ځل بیا د جګړې سنگرونو ته مخه کړه. د دې خوځښت غړي او د منګلو د قوم قومي مشر ښاغلي جنت خان منګل ازادي راډیو ته وویل،
د پکتیا د 13 ولسوالیو د مرکز په شمول ټولو قومي مشرانو راټول شوي وو، پریکړه لیک یې اعلان کړه او غوښتنه یې وکړه چې باید نور دا دواړه ډلې چې نن یوه بل ته په مورچل کې ناست دي د سولې په خاطر اوربند وکړي تر څو د خبرو زمینه مساعده شي.
جنت خان منګل نه یوازې د پکتیا بلکې د ټولو افغانستان پر طالبانو غږ وکړ چې له دولت سره د سولې خبرو اترو ته غاړه کېږدي او که چیرې طالبان وغواړي پکتیاوال چمتو دي چې د دوی ترمنځ د خبرو اترو لپاره پکتیا کې سوله ییز چاپیریال رامنځته کړي.
موږ لویه پکتیا دې ته حاضر یو چې غږ پوکو چې طالبان د نور جنگ نه کوي، د سولې دپاره د ځای وټکي. که چیرې دوی دې ته روادار شي چې په پکتیا کې دغه خبرې شروع کوو، موږ به دوی ته لابیک او ستړي مشي وایو.
ملک صوفي حبیب چې په دې خوځښت کې د ګردیز د قومي شورا استازولي کې وی ویل، کچیرې د جګړې کوم لوری د لوی پکتیا د ولسونو غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي، د لوی پکتیا قومونه به دې ته اړ شي چې د جګړې له بل لوري ملاتړ وکړي. دی وایي،
د ملت دومره قرباني طاقت نه لري، بیا به هر څوک چې ناروا کیږي خامخا به یو ورځ د ملت مجبوریږي چې د بل طرف ته ملګرتیا وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا ولایتي ادارې هم له رسنیو سره په خبرو کې د دولت او وسله والو مخالفینو ترمنځ د سولې خبرو اترو لپاره د امن سیمې په توګه د پکتیا ولایت د چمتو کولو یادونه کړې. اصیل ځاځی، ازادي راډیو، پکتیا.
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږه بے پلار کړو، مونږه بے کور کړلو او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته ده، هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
تاسې ازادي راډیو اوري. د میدان وردګ ولایت اداره د دغه ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د اتیا امنیتي سرتیرو د اثرات او د څوارلسو پوستو د سقوط اداره دوي. دوی وایي چې پر دې ولسوالۍ د طالبانو حمله له ماتې سره مخامخ شوې ده. د خبره د میدان وردګ د والي ویان عبدالرحمن منګل نن ازادي راډیو ته وکړه. له نوموړي سره اسمت سروان مرکه کړې ده.
تیر ورځ د سهار څخه تر دې تیر شپې تر ناوخته پورې د وسلوالو طالبانو د میدان وردګ ولایت د دویم نمبر شهر د جلریز ولسوالۍ د اړوند یو شمېر امنیتي پوستو باندې په ډلهیزه توګه بریدونه پیل کړل چې دغه بریدونه تر یو وخته پورې جنګ دوام پیدا کړ چې وروسته د دښمن د بریدونو پوشا تمبولو او دوی ته د درنا مرجو لپاړولو په موخه له مرکز څخه هوایي او ځمکني کومک راورسېد. ماښام مهال البته چې دغه په عملیاتو په نتیجه کې شپږ وسلوال ویل شوي په لسګونه نور ورته زخمیان شوي دي او د دوی هغه بریدونه په شا وتنبول شول او د شپې ناوخته د جلریز ولسوالۍ هغه پوستو باندې چې وسلوالو طالبانو بریدونه کړي ول په بشپړه توګه امنیتي ځواکونو تر خپل کنټرول لاندې سهار راوستله. اوس دپاره د جلریز ولسوالۍ ساحه په مکمله بشپړه توګه امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. هلته کوم امنیتي ستونزې مشکلات اوس نه لیدل کېږي. کومه لاره چې د ترافیک پر مخ تړل شوې هغه هم اوس مهال د ترافیک پر مخ خلاصه ده. او بدبختانه باید ووایم چې د دویم نمبر شهر په اوږده کې د سړک غاړې مین چې د مخالفینو یا د طالبانو له لورې د پېښې شوې د یو ملکي کس کسانو پر موټر چاودنه کړې چې له امله یې دوه کسان شهیدان کړي او درې کسان زخمیان دي. او همدارنګه د پوندې مرکز پر میدان خار باندې د وسلوالو طالبانو له لورې د توغول شویو راکټونو له امله چې یو راکټ مرمۍ د مرکز میدان خار په بازار کې لګیدلې د هغه له امله دوه کسان شهیدان شوي او وک کسان زخمیان شوي دي چې په دا شهیدانو کې یو مېرمن او په زخمیانو کې یو ماشوم هم شامل دی.
تاسو چې جګړه پای ته رسیدلې او ستونزې نه لیدل کېږي لیکن د میدان وردګ د ولایتي شورا دوه غړي سردار بختیاري او احمد جعفری ځینو آژانسونو ته ویلي دي چې په جلبریز ولسوالۍ کې څوارلس پوستې د دولت د وسلوالو مخالفانو لوري نیول شوي دي او هغوی له دغو پوستو څخه شاوخوا اتیا کسه سرتیري له ځان سره یرغمل کړي دي.
زه دغه دوه وکیل صاحبانو نظر ته په احترام سره اما د دې دوی خبر دغه موضوع را دوم زمونږ کومه نه سرتیره یرغمل شوی دی او نام کوم پوستو څخه خود کړی دی بلکې وو دښمن همداسې هوډ درلوده چې پوستې لڅه کوي چې ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. د شمیر سلګونو کسانو ته رسېده چې حتی د ګوند ولایتونو له خوا څه کوي چې د هلمند ولایتونو طالبانو هم په دغه جګړه کې ګډون درلوده. دوی هدف ډېر لوړ وو اما خوشبختانه د خپل شوم مخته هدف ته ونه رسېدل.
د میدان وردګ د والي ویان عبدالرحمن منګلو.
ازادي خبری مجله اوري.
ورځو کونړ ته په کونړ کې معلولي کونډې شزې د خپل ژوند د سختۍ او څخه سره ټکوي او له حکومت او مرستندوی ادارو څخه د مرستې غوښتنې لري. د غوښتنې داسې ملسوي چې نن د کونډو نړیواله ورځ وه. روح الله انوري له دغو میرمنو سره غږېدلې او دا راپور چمتو کړی دی.
په کونړ کې هغه میرمنې چې په روان جنگ کې یا خپل اندامونه او یا هم خپل خاوندان له لاسه ورکړي نن په ډیر بد اقتصادي حالات کې ژوند کوي. دغه میرمنې وایي تر اوسه ورسره هیڅ چا مرسته نه ده کړې. دوه تنو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زه په خامه دا شوم دا یم ورور د کور کې ومه مورته انور می صدقه نشته ده دا واته کاله نه کاله دا مزایل لا کور کې ولې یزار څم نه وشو
کوم ځکی
اسمار کې مونږ دا وای چې زمو سره سم کوم کوش
د زراغلی مرور جان چې الله لرو چې نه لرو پټن لرو پلن لرو کنده خزم دغه یو بچی مې دی دغه مریض دی دغه خدمت نشي کولې مزدوري نشي کولې خیاطو د خیاطۍ نه وته دی.
دوی وای دومره مجبوری دي چې کده کورنۍ یو غړی ناروغ شي نو روختون ته د رسول د پاره د موټر کرایه هم نه لري
او نور د الله درګه ته نشي بس نو نه دا کړی چې شراره چا نه دی راغلی باران که تنځو کې دی نه هیڅوک هم نه دی بس دغه ځای کې ناشي د الله په درګه کې دغه څوک کې خپل وخت رو او ناشي.
دغه معلولی کونډي له افغان حکومت افغان سوداګرو او نړیوالو مرستندویانو غواړي چې دوی سره مرستې وکړي. د معلولینو اتحادیه کې د خزینه معلولو مسؤوله میرمن رابعه وای دوی په خپل دفتر کې داسې سن لري چې خپل او اړو خويند سره همکاري وکړي.
زمنګ د خويند سره هیڅ کومګ نه کړل تر اوسه پورې. زمنګ د خويند زوري کې کړي چې زمنګ د غو خور راغلي او چې کور کې وشنه پلی نه وصل په مده چانه قرض کړي دی او راغلم دې پورې. بس ډیر زوري کې بشاره غانغه همدغه سوال کې چې الله دې دا بلکلې ور د غیب ګل کې حواله دې مړ کې او ولاد نور په افغانستان کې امن راوسلې کې چې موږ به په خوشي او نور د بقمانده زنانه او مردانه چې دا بلا سنوس به په خون شي به مړول نه شي.
د شهیدانو معلولینو او ټولنیزو چار رئیس مولوی تاولا نوري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی یو شمیر معلولو خزو ته او په جنگونو کې د وژل شو کسانو کندو ته کتابچې جوړې کړي او هر کال ورته 15000 افغانۍ ورکوي او د دې ترڅنګ مجبورو معلولو کندو او یتیمو ماشومانو سره هم د نړیوالو او کورنیو مرستندوی ادارو لخوا وخت نا وخت مرسته کوي.
خیرات ټولنې هم کومک کوي چې تیر روزه کې تقریبا 400 معلولینو سره کندو سره چې پاغه کې زنانه هم شامل وي یتیمانو سره د سلام فاونډیشن لخوا کومک وشو.
خاغلی نوري وای اوس د نړیوال خوراکي پروګرام په مالی مرسته غواړي چې 400 خزو ته د خیاطۍ او سنگار په برخه کې زدکړی ورکړي
او اوس په حال هم یو پروژه د دبليو پی مون سره منزور شوې چې پاغه کې 400 زنانه دي چې 400 زنانه او ته د هرپوی زدکړو کې د خیاطۍ په برخه کې د سنگار په برخه کې هغه ته روزنه ورکول کېږي او هغه سره هر زنانه ته د میاشتې 2500 افغانۍ او چې کله پاريږي هغه سره ټول کېټ خو کومه کېږي. دا په دریو ولسوالیو کې تطبیق کېږي چې کونړې خاص ته اسمار دي او مرکز دي. پدې کې هم دغه منګه حق ولیت هغه زنانه او تورکو چې هغه ډیر محتاج دي او هغه خاص کر معلول دي او هغه کولای شي چې دغه کسب زده کی.
په کونړ کې کندي او معلولي میرمنې په داسې حال کې د خپلو مجبوریتونو او ورته د مرستو نه رسیدو په اړه شکایت کوي چې اوس هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې د روان جنگ لامل بشمیره کندي کیږي او بشمیره ل خپل اولادونو او اندامونو به برخې کیږي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
اوس هم د سپورت له ډګره. په افغانستان کې د اولمپیک نړیواله ورځ د سولې او یووالي په نوم ولمانځل شوه. د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې رئیس حافظ ولی رحیمی په کابل کې په دې اړه جوړ شوو مراسمو ته وویل چې د ورزش مسؤلین او لوبغاړي دي د ورزش د ودې ترڅنګ په هیواد کې د تلپاتې سولې ټینګښت هم لپاره هم هڅې وکړي. په دې اړه تفصیل واصل وسال راکوي.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې او افغان لوبغاړو د اولمپیک نړیوال ورځ په بیلابیلو لوبو او ځانګړو نندارو سره ونمانځله او په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت هیله وکړه. د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې رئیس حافظ ولی رحیمی په کابل کې په دغه جوړ شو مراسمو کې له افغان لوبغاړو غوښتل چې د ورزش له لارې د خلک سولې او یووالي ته راوبولي.
از تمام ورزشکارای کشور در سر تا سر افغانستان خواهشمندم.
دی وای زه د هیواد له ټولو ورزشکارانو هیله لرم چې د ورزش د ودې ترڅنګ د سولې لپاره هم په هیواد کې کار وکړي. سو د اولمپیک د نړیوال کمیټې نړیوال شعار چې سولې یووالي او د ټولنې د ټولو وګړو ترمنځ برابرۍ ده هغه په لیکو خغلی رحیمی دا شنویل چې د افغانستان ورزش اوس مخ پر ودی روان دی او افغان لوبغاړي په نړیوالو میدانونو کې د هیواد نوم ځلوي. د اولمپیک د مشي پر سر له دوه کلونو ناندریو له پای ته رسیدو وروسته د لومړی ځل دی چې د ټولو ورزشي فدراسیونونو مسؤلین او لوبغاړي تر یو چتر لاندې راټولیږي او د اولمپیک نړیواله ورځ نمانځي. په دغو مراسمو کې د افغانستان د شاوخوا 500 ورزشي رشتونه سلګونو افغان لوبغاړو او د ورزشي بنسټونو مسؤلینو ګډون کړی و. خو له دې ټولو سره سره د یو شمېر ورزشي فدراسیونونو مسؤلین شکایت کوي چې د اولمپیک ملي کمیټې او حکومت لخوا ورته لازمه پاملرنه نه کیږي. په هوا کې الوتنه یا هوا بازی یو له هغو لوبو نه ده چې د مسؤلینو او لوبغاړو په خبره په تیرو وو کلونو کې د اولمپیک ملي کمیټې او حکومت لخوا ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. د دغې لوبې یو تن لوبغاړی عزیز الله ارمانی وایي که د اولمپیک ملي کمیټې او حکومت لخوا ورته زمینه مساعده شي نو په نړیوالو سیالیو کې به د افغانستان نوم وځلوي.
مونږ په دې وو کال کې خپل شخصي امکانات نه ګټه واخیستل. تر اوسه مونږ ته هیڅ مرسته هیڅ ځای نه ده شوې. مونږ هیله لرو حکومت مونږ ته مرسته وکړي او ملي اولمپیک مونږ سره مرسته وکړي. مونږ وتوانو چې افغانستان له ادرس له خانه او نور مملکتونو ته بهرنی ملکونو ته سیالی کی برخه واخلو.
خغلی ارمانی وای د دغه ورزش لاري غواړي افغانستان او نړۍ ته د سولې پیغام ورسوي او خلک سولې ته راوبولي. په ورته وخت کې د افغانستان د کبډي فدراسیون رئیس فردین جی چې په دغه مراسمو کې ګډون کړو ازادي راډیو ته ویل چې د نورو کلونو په پرتله سږ کال د اولمپیک نړیوالې ورځې په نمانځنه کې یو توپیر دا دی چې ټول لوبغاړي او ورزشي فدراسیونونه تر یو چتر لاندې دغه ورځ مانځي.
میدانن مشکلات بود سالای متمادی
دی وای په تیرو کلونو کې کسه هم د موازی اولمپیک او فدراسیونونو په برخه کې ستونزې وي، خو بیا هم دغه ورځ هر کال منځل کېدله او سږ کال هم ون منځل شو. اوس شته ستونزې تر ډیره هواري شوي او زموږ ورزش مخ پر ودی روان دی او موږ هیله لرو چې په هیواد کې سوله ټینګه شي او ټول لوبغاړي تر یو چتر لاندې ژوند وکړي
او بین ورشکارام هم دیگر پذیری زیر یک چتر زندگی وکړي.
د اولمپیک نړیوال ورځ له 1994 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې د جون په درویشتمه نیټه د سولې، یووالي او برابرۍ په نوم نمانځل کیږي. دغه ورځ په افغانستان کې له 1988 کال راهیسې نمانځل کیږي چې ځینې وخت د جنگ جګړو له امله دغه ورځ نه ده نمانځل شوی او ځنډ پکې راغلی. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس په نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې یې پر شمالي کوریا لګول سوي بندیزونه د یو بل کال لپاره تمدیدیږي. ښاغلی ټرمپ ویلي د شمالي کوریا د اټومي وسلو له درکه امریکا ته فوق العاده ګواښ متوجه دی. سلیم محمد صالح تفصیل راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه بندیزونه چې په اصل کې په 2018 کال کې پر شمالي کوریا لګول سوي به نن شنبه تمدید کړل. خو ولسمشر ټرمپ څو ورځې مخکې په ټویټر کې لیکلي و چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام له اړخه نړۍ ته کوم خطر نه دی پیښ. ظاهرا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اوسنی اجرایوي فرمان د هغې د ادعا تر سیوري لاندې راولي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام خطر یې کم اهمیته ښوولی و. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یوولس ورځې مخکې په سنګاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د تاریخي سرمشریزې پر مهال چې هدف یې په کوریا ټاپو وزمه کې د کړکیچ کمول و وکتل. ښاغلی ټرمپ تر هغې سرمشریزې وروسته ویلي وه که له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو پروسه پیل نه سي، پر شمالي کوریا لګول سوي بندیزونه به پر خپل حال پاتې وي. د ولسمشر ټرمپ په اجرایوي فرمان کې ویل سوي د امریکا ملي امنیت، بهرنۍ پالیسۍ او اقتصاد ته د غیر معمولي او فوق العاده ګواښ پېښولو له کبله د شمالي کوریا اقدامات او پالیسۍ ادامه لري. د امریکا دفاع وزارت نن شنبه له جنوبي کوریا سره تر نامعلومې مودې د ګډو پوځي تمریناتو د ځنډولو اعلان وکړ. په دې اړه یې مشخصا معلومات نه دي ورکړي. البته دا هغه ژمنه ده چې په سنګاپور کې ولسمشر ټرمپ له کیم جونګ اون سره د کتنې پر مهال کړې وه. ولسمشر ټرمپ دغه تمرینات جنگي لوبي بللې وې او د شمالي کوریا د څرګندونې تایید کړې وه چې ګواکې دغه پوځي تطبیقات پاروونکي دي. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې د امریکا او جنوبي کوریا دغه پوځي تمرینات چې د ازادۍ د ساتونکو نوم ورکول سوی شای په اگست میاشت کې وسی.
آیا پوهیدئ چې سږکال یو فراری موټر په بې سارې بیه لیلام کیږي؟ نور به سپڅروان راته وایي.
یو فراری موټر چې ټاکل شوی ده لیلام ته وړاندې شي، شاید په دومره بیه وپلورل شي چې تر دې وړاندې په لیلامونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د 1928 میلادي کال 250 جی ټی او فراری موټر به د اټکل له مخې په 45 میلیون ډالر لیلام شي. دا موټر به چې د سږ کال په اګست کې لیلام ته وړاندې کیږي، تر ټولو قیمتي موټر وي چې عامو خلکو ته د لیلام لپاره وړاندې کیږي. دا موټر په ایټالیا کې جوړ شوی، خو د امریکا په کالیفورنیا کې د اګست له 23 تر 25 پورې لیلام ته وړاندې کیږي. د فراری موټر په 1928 میلادي کال د ایټالیا د موټر ځغاستې اتلولي ګټلې وه. وروسته هم د دغه موټر لومړی خاوند په 9 سیالیو کې پرې لومړی مقام خپل کړی دی. په 2000 میلادي کال د موټرو امریکایي کلیک سونر او د نیمریکس سافټویر شرکت رئیس ډاکټر ګریچ وایټن واخیست. تر دې وړاندې تر ټولو په لوړه بیه یو فراری په 2014 میلادي کال په 8.5 میلیونه او یو لک ډالره لیلام شوی و. دا هم فراری موټر و چې هغه هم د 1928 میلادي کال 250 جی ټی او ماډل و.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه. که چیرې مو د ازادي راډیو ټول خبرونې نوې اوریدلې نو کولای سي زموږ ویب پاڼې ته ورسي. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. د غرس ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پرې پرمنځنۍ څپه 12.89 او د FM پر 14.15 څپه خبرونې لري. اوس هم پښتو مجله مو هم دومره و دري مجله زموږ همکار فرشته نګادر ته وړاندې کوي.
تشکر.